د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر برید کړی. د جبهې بیگانه وخته په یو بیان کې ویل په قلاچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. دا جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته طالبانو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړي ډول د ښار په شمالي سیمه خیرخانه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد پر امکاناتو خبرې کړي. سنټرال ایشیا ټایمز او بختر خبري اژانسونو پرون راپور ورکړ چې دواړو خواوو یو بل ته د ویزو پر ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړ مورز جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزي د افغان پلاوی مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم راستیال سریک ژومانګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په 13 جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملار څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلوماټ هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کړې. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان پلازمېنې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د هغې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل لارو د موندلو د هڅو په ترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسېد او د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیره جنت یلن وای ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مرهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو ته د نړۍ د مالی برخې میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن به په درېمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. او د افغانستان تر اولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2015 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوي په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د راروانې نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر یولسمې نیټې به دوام وکړي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمن خلک نورې مرستې غواړي.
سیلابونه راوتي او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، خو څه باندې 9 لک بیرته ورستانه شوي. ایران وایي چې له افغانستانه خپل د اوبو حق غواړي، خو افغان کارپوهان وایي چې ایران خپله برخه اوبه لا پخوا ترلاسه کړې ده.
د ایران اقوا شاوخوا 400 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي او سږکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانیمې شمېره 1 او 3 له اوبو نه ډک شوي دي.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییز توګه پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب دوهمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 23 سره برابر ده. د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنوایو وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د ارګ د یو بیان له مخې میرمن اوتنوایو دا څرګندونه پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړي، خو د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې د ژمنیو مرستو د اړتیا نږدې 800 میلیونه ډالر یاد کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي.
بېوزلي او بېکاري د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړي چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي، خو د ترلاسه کړیو مرستو اندازه یې نه ده ښودلې. د ارګ د خبرپاڼې له مخې میرمن اوتنبایو ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف یې تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلي او د یوې اندازې ژمنیو مرستو ډاډ یې ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کېږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو دغه اوسیدونکو ازادي راډیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړې.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولې دي، کورونه ویجاړ کړي دي، د هغې مالونه تلف کړي دي، د هغې ځمکې ویجاړې کړي دي، نو زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
تر ولسوالۍ وازخه ولسوالۍ ورنمې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو، ته غو دور څوک نه وي، د خاري سړی نه وي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نه وروسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي. هغه کوم مرستې چې د تیر نظام په وخت کې ده د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دی او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دی.
یونما پر خپلو خبری چینلونو دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوی عبدالکبیر سره د میرمن اوتمبای وادلی دوکتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یونما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایه، یعنې د 2025 کال د اپریل تر وروستیو پورې، په افغانستان کې 280 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 2.5 میلیونه افغانان په شدیده توګه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او په هرو څلورو افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواړه یې له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشتوالي له کبله نشي کولی چې د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاري، د نړیوالو د مرستو کمیدل، او د وچکالۍ په ګډون بېلابېل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، او په همدې موده کې تر 9 لک او 10 زرو ډیر کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ځینې افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی افغانستان د بیکارۍ، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریښی دی. په دې اړه جزئیات د عابدی سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,089 کس افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په 1/3 خپور کړی، او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې، زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې 9,93,999 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 1,200 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې 1,900 کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی، ویلي چې دغه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د ناامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه، چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څنګه په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې ایران ایستل شوی، ازادي رادیو ته وویل:
زه په تهران کې زیږیدلی یم، اسناد می هم درلودل، څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځل یې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولي واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي، او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال، ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه، بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو سهرنی خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د اوږدې وچکالۍ له کبله بزګران د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. خو ځینې بزګران هڅه کوي چې د اوبو لګولو نوې طریقې رامنځته کړي تر څو خپلې کرنیزې ځمکې له زیانمنېدو څخه وساتي. په دې وروستیو کې یو شمېر بزګرانو د څاڅکو په وسیله د ځمکو د خړوبولو سیستمونه فعال کړي دي.
ارزګانی بزګران د وچکالۍ له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطرې سیستم پالول یې د حل غوره لاره ګڼي. عبدالواحد د ارزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطرې سیستم پاله کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او تر څنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالۍ لپاره مهم دي هم وساګلوت لري، هم د بزګر لپاره مهم دي هم حاصلات شراوي، حاصلات یې د مرضو ساتل کیږي، ښه سمیږي، اوبه پر وخت ارنال ته خپل پر وخت اوبه رسیږي.
کروندګر وایي د دې نوښت سره به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول سي او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټور ثابت سي. ناصر د ورزګان یو بل کروندګر دی او وایي چې د اوبو د قطرې سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه لږ مځکه په ډیر اوبو او کاغذ سیستم فعال سي، په لږ اوبو موږ کولای سو چې ډیر مځکه وکړو او ډیر مځکه په اوبو او هر څه خپل حق ورسیږي او د اوبو سپما هم وسي.
د کرنیزو چارو کارپوهان هم د اوبو قطرې سیستم د اوبو د مدیریت او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو ښه ګام بولي. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپو دی او وایي چې د اوبو قطرې سیستم به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چند اوبه لګ دوه چند اوبه لګولی دلته یو چند اوبه لګوي سې دونه کې مثال دوه متره یا درې متره اوبه ځمکه خړوبه کې هلته د څلور چند اوبه خړوبه وایسې ځکه چې هلته اوبه استعمالول کمی.
د ارزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقي د بزګرانو د دې اقدام هم هرکلی کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطرې سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطرې سیستم په حکله باندې وغږیږو، هغه ته ګټې بیان کوو او هغه په دې باندې پوه کړو چې دا څونه د اوبو سپما کوي او څونه لږ اوبه د ډېرې ځمکې لپاره کفایت کوي.
سیمه ییز چارواکي او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله مند دي او په دې باور دي که په ټول ولایت کې دا سیستم فعاله سي نو د وچکالۍ اغېزې به په ډېره کم اندازه احساس سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به د افغانستان د روانو چارو په اړوند نور مطالب هم واورئ، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. ښاغلی مودی دا څرګندونې د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د سرمشریزې په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب پیل شوه. دا غونډه به د اکتوبر تر 24 پورې دوام وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بریکس له سرمشریزې سره هممهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ښاغلی مودی دا هم وویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغې غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوترش سره هم وګوري. ګوترش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او له روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی، غواړي لویدیځ ته وښيي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنۍ سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخه کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیې، منګولیا، بیلاروس او آذربایجان په ګډون له شلو هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیه هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تادیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 15% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال له 10% څخه شاوخوا 20% ته راټیټه شي.
له خبرونو ور آخوا
د سهار 15 بجې او 21 دقیقې شوې. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ل شپږ بجو وروسته د ازادي رادیو خبرونه په 19, 21 او 25 متره لاندو سپو پیلېږي چې د مخام تر شپږ بجو دوام کوي. د مخام ل شپږ د سهار تر شپږ د ازادي رادیو خبرونه په 12.9 متره منځنیو سپو اوریدلای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان څخه د ایران د حقابې د اخیستو په هڅه کې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې په تهران کې وویل که څه هم سږکال ایران د ورغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو په خبره دوی هڅه کوي چې د معاهدې له مخې په بشپړه توګه خپل اوبه خور ترلاسه کړي. خو آیا ایران تر اوسه خپل ټاکل شوی برخه نه ده ترلاسه کړې؟ په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
له افغانستان د حقابې د ترلاسه کولو په اړه د ایراني چارواکو د پرله پسې غوښتنو په دوام تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اعلان کړی چې د هلمند له سینده د دغه هیواد بشپړه حقابه له طالبانو اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قمی دا موضوع څېړلې ده. ښاغلی بقایی که څه هم ټینګار وکړ چې سږکال ایران تا افغانستان نه د ورغلو اوبو اندازه زیاته و، خوبی ویل
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 است.
د حقابی پر مکتب بنسټ د هلمند د 1350 کال معاهده ده. سمکه چې د افغانستان د حاکم پلاوي سره په تعامل او خبرو کې داري چې ټول حقابه خپل هیواد ته وګرځو، سره دې چې سږ کال د راغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د معاهدې د اجرا کولو د اطمینان لپاره ډیر کار په مخ کې درو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ایران بهرنی سیاسي تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. ظاهرا د مسعود پزشکیان په مشرۍ د ایران نوی حکومت هم دغه موضوع د خپلو چارو په لومړیتوبونو کې راوستي، هغه موضوع چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران پخوانی حکومت هم تل پرې په جدي توګه ټینګار کوه او آن کله کله به یې دا موضوع د ګواښ تر کچې مطرح کوله. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د تیر کال په مې میاشت کې د دغه هیواد سویل ختیځ سیستان بلوچستان ایالت ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی و چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قمی ته تیر کال په هود میاست کې د ایران له اسنا خبري آژانس سره خبرو کې ویلي و هیله مند دی چې تر راتلونکي میزان میاستې د هلمند له سینده یې هیواد ته اوبه خصوصي سي. هغه ټینګار کړی و چې هیواد یې د حقابې موضوع په جدي توګه څاري. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال معاهدې له مخې د ایران حقابه به د هلمند له سینده ورکړي. د اوبو د مدیریت چارو ځینې پوهان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې ایران سکل د هلمند له سینده د خپلې ټاکل شوې قابل اندازې ډېرې اوبه ترلاسه کړي دي. له دې ډلې نجیب الله صدیق چې په دې اړه یې د روان کال له فبروري وروسته یوه محاسبه هم ترسره کړې. ازادي راډیو ته وویل
په اساس چې د مایدې هغه جدول دی د ایران رقابه شاوخوا 300 میلیونه متر مکعب اوبه کېږي او سږکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانیمې شمېره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي. شاوخوا ایران 600 میلیونه متر مکعب اوبه د یوه عقابې نه ډېرې اوبه سږکال ترلاسه کړې ده او تاسو نه دوی خپل خلکو سره
د زیاته کړه چې درمان کال تر فبروري پورې په افغانستان کې وچکالي و او په خبره یې په هغه میاستو کې چې وچکالي وي د ایران د حقابې کچه صفر ته ټیټیږي، خو په خبره یې د اوبو تر را پیدا کېدو وروسته د ایران د حقابې محاسبه کیږي. ښاغلی سدید دغه شان ټینګار کوي تر هغه چې د هلمند د اوبو د معاهدې میکانیزم پرون او پروتوکول ډول عملی نسی او ایران ته ترې اوبه ورنکړل سي دا ډول ابهامات به موجود وي او ایران به تل له خپل حق د زیات اوبو تقاضا کوي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند د اوبو په اړه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال چې اوبه په نورمال حالت کې وي د هلمند له سیند ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي.
facebook.com/azadiradio
دا هم د خبرې مجلې ورستای راپور. د کونړ اوسیدونکو وایي د پرزیدلې جمهوریت په ورستیو کلونو کې د سیند د مهارولو په نوم د 1 میلیارد افغانیو پروژه منظور شوه، خو د دوی په وینا د حفاظتي دیوالونو د جوړېدو له پیله کونړیانو د کمزورو کارونو شکایت کاوه او ویلي چې دا تیږې او دیوالونه د اوبو زور ته د ټینګې نه دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د پرزیدلي جمهوریت په وروستیو 4 کلونو کې د سیند مهار کولو یوه هڅه پیل شوه او ورته 1 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې. د دوی په وینا د بولډروال یعنی د غټو تیګو دیوال کارونه له پیل تر پایه کمزوري تر سره شوي وو او همدا لامل و چې اوسې ډېرې برخې ړنګې شوي او پاتې هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. محمد اسف او ولس خان ازادي راډیو ته وویل
بولډر والونه خو عموما د کونړ ولایت په مختلفو ساحو کې په هغه وخت د ټیکدارانو د خوانه چې کیفیت یې ښه نه و، په ښه کیفیت سره نه و جوړ شوي، هغه بولډر والونه ټول ځینو ځایانو کې له منځه تللي دي او ځینو ځایانو کې اوس هم له تخریب سره مخ دي.
اوس نشته دی د سیند په غاړه باندې چې کوم سنادي دیوالونه شوي او بارډر دیوالونه شوي وو، هغه ټول بېرته له منځه تللي دي. نو دلته ورور هغه ټول زاړه چې دي هغه ړنګ شوي دي، منځه تللي دي.
ځایي اوسیدونکي باید د وخت چارواکو او د دیوالونو قراردادیانو ته یې په ځلونو د کمزورو کارونو څخه شکایتونه وکړل، خو د اداري فساد شتون او زیاتوالي له امله د دوی خبرو ته چا ارزښت نه ورکولو او هر چا خپل کارونه په خپله خوخه ترسره کول. گوهر ساپه
یو خو بولډروال هغه سم معیاري نه و، کوم چې ډیزاین شي یا غا تقاضا چې د کوم بولډروال و هغه سم بولډروال ولنشته پسات لمن ډیره فراخه و. نو دوی راولګیدل یو چې هغه قومي مشران ته یو شاته ورته د دوی خلیفه ټاپکله. اوس کوم تاسو دغه 1 میلیارد پروژه وګورو نو هیڅ پکې پاتې نه دي. غیر معیاري کارونه د سبب شو چې اکثره د منځ ته دي یا د تخریب په دوه په حال کې دي، هیڅ کومه پیدا ونه تله.
کله به خو په کونړ کې د سین مهار کولو لپاره د جوړو شوو دیوالونو لړنګېدو څخه خلک شکایت کوي، نو لبل پلوا د ننګرهار په خیوا او کامه کې د وجل شوی جاپانی ډاکټر ناکامورا لخوا رغول شوی بولډروالونه روغ رمټ پراته دي او خلک ترې خوشاله دي. د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
نو دلته د کامی او د خیوی او د درینور تر تومره کار چې دا ټول ناکام را کړی دی. په دې دی باندې د 15-16 کاله ټول کار چې دی دا ناکام را کړی، حکومت داسې خاص کار نه دی کړی. همدا اوس ځای په ځای ګټې پرتې دي. نو دې چې کوم دي کې کار کړی دی، د سیند په غاړو باندې دیوالونه کړي دي، هلته اضافه ځایونه دي، هغې دي کې په ډېر لوړ تعداد کې تیږې پرتې دي چې کوم دی لږ معمولي تخریب شي دا پروژې والا وړ دي. په هماغه ورځ باندې موټرې ورسره لوډرې بېتې دغه کوي.
د کونړ او ننګرهار اوسیدونکي له سرپرست حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له کوچنیو او کمزورو کارونو دي تیر شي او د ډاکټر ناکامورا په څیر دي د کونړ او نورو سیندونو څخه کانالونه پورته کړي، له یوې خوا به ورسره اوبه مهار شي او له بل پلوه به په زرګونه هکتاره للمي ځمکې د کرکلي جوګه او افغانان به په خېټو ماړه شي. د کونړ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې په سلګونو پروژې شته چې پرې میلیونونه ډالر لګېدلي، خو اوس یې ډېری تخریب شوي او له کاره وتلي دي.